السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په د هیله چې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي خاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې بل ایرانی چارواکو سره د 1415 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند سیند د اوبو په اړه د 1415 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند سینه ایران ته په کال کې 820 میلیون متر مکعب اوبو ورکړي تهران تیر میاشت وویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي بلورته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو سخاوتمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه ترسره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول په ژرنده کې اوړه کیږي او هغه کورنیو ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري د طالبانو حکومت هیله مند دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر کوله تصویب شوه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ درې نړیوالې 500 اوریزه لوبې ترسره شوې چې خوشبختانه درې وړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه پای ته ورسولې او د شل اوریزو لوبو لړۍ چې پیل شوې ده په دوو شل اوریزو کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن درېمې لوبې لپاره هم افغان کرکټ ملي پوره چمتووالی لري
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغې لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړي چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو په ختیځ ښار سیویرودنسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه مسالو تفصیل اوریدلی شي ملګری ملتونه او نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب لوی پروژه پیلوي دا په داسې حال کې ده چې نيستۍ د میلیونونو افغانانو ژوند تریخ کړی او دا غزنیچی میرمنې یو وړه بیلګه ده
خپله بودوغایم سیاریانه یم سپسری پټوم خود دې سپخوی پټوم پتن دې سپتنی پټوم په نس وږي ته خپل ځوندې بازار کړیم
خوست کې پر غرنۍ او ځنګلونو د بلشوي اور حال مهم اخیستی
اور کبو شوی ده خو د ځنګلو دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه ده کیدای شي بیا هم اور تازه شي
نور راپورونه هم شته او د اوکراین ختیځ کې د جګړې تازه معلومات در سره شریکو
د اوکراین ختیځ سیورودونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې ښار کې پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر راپورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي د نږدې 200 میلیون ډالرو په لګښت دغه بیړنۍ پروژې لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې پر سلګونو زره کوچنیو کروندګرو ته د ژوند ژغورنې او معیشت زمینې برابرې شي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بېسارې مرستې هرکلی وکړ او وویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تیره می میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 9 میلیونه ولکه تنه ښودلی و. دغو ادارو ویلي وو چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې د ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو وویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډېر منندوی چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډله ییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتیني بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو څلیرشتو میاشتو کې دې ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په 2 مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنې له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو، له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغي لري او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغې پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغې بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیسټمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 110,000 هکتاره ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 115 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالر د یو نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. دغه پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو، د ژوند ژغورنې، د بیړنیو او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سږ کال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د نوې لوی پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. دا پروژه په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال له شدید لوږې سره مخامخ دي. په غزنی کې 30 کلنه شفیقه هم د همدې کورنیو له ډلې ده چې دا مهال یې ماشومان په ډیر بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شفیقه چې خاوند یې کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی، خپلو ماشومانو ته دروغ وایي او ورته وایي چې پلار یې ژوندی دی. زموږ همکار د دغه میرمنې لیدو ته ورغلی او پر ژوند دا راپور چمتو کړی دی.
مستخپل په دغه یم سیاریان یم سپسری پټوم خود د تیس پوی پټوم پټند د تیس پټنې پټوم په ناس وږي هم بیا ریان یم چې زه څو کم خلاص د خپل ځوند به زار کریم د خپل ځوند به بازار یم.
شاوخوا 30 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څکانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې دری واړو اولاد نور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې را زړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې را وړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور ته مې دغه وینې کالي مې زړولي دي. زنګ یې والی وسي زه درځمه کالي مې راته پرېمنځي وایي زړوي. د هغه خاطر مې دا کالي دلته زړولي ستا کوچنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
موږ به نه زاړو، موږ به په دې کور کې په خوشحالۍ کېناستی، یا به مو چای په کرار خوړلی په خوشحالۍ، یا به مو ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلی. که چای خورم له اوښکو سره خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره خورو، که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلي کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم د یو د بل د کور، یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغو مې ګزاره ده. نور اتي داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې راکړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځایره. دغه کوچنی زوی مې د بوټونه رنګه یې د هغو ګوټو رنګ سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کومه خونه سې دغه په جومات کې نه مم څوک ورکړي، بیا نه مې ونیسي او که چا راکړی که نه ولاکوي اوس په دغو جوماتو کې هم نه مانیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلي دي، هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې مو خوارو غریبانانه تې پاتې یي، ولاکه مو شی په سترګو لیدلي.
شفیقه که څه هم د خپل وژل سوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلی سئ.
د ترکیه پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډزو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارد ادارې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې ډله کډوالو کې افغانان هم د پام وړ دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیه پولیس وایي و افغان تابع چې په غیر قانوني توګه د ترکیه او یونان پر پوله دی اوښتو هڅه کوله د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیه د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس آژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو 8 کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي. د راپور له مخې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پرون دوشنبه وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو 15 میاشتو کې له 84,400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 82% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولند په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په تېره مۍ میاشت کې 3500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د لویدیز نورستان دواب ولسوالۍ د قومونو ترمنځ جګړه کې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ یو مسؤول وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي وژل شوی کس د دواب ولسوالۍ سرپرست قومندان و چې د دهن پیار سیمه کې د دو کلیو په منځ کې د جومات پر سر د رامنځته شوې جګړې سړولو او روغې جوړې ته ورغلی و چې هلته د جنګ قرباني شو. دا چې موضوع نور څه ډول دا تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د نورستان په لوېدی زبرخه دوه بولسوالۍ کې د یو جماعت د ځمکې پر سر شخړه په وسلوالې جګړې بدله شوې. د یادې ولسوالۍ د پولیسو یو تن مشر مبین چې د دواړو قومونو ترمنځ د ډزبندۍ او سولې راوستلو په نیت ورغلی و خپله د جګړې قرباني شوی او وژل شوی دی. نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه ورځ د غبرګولی په درویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل.
غربي نورستان دوه سوالی دانی پیار سیمه کې دوه قومونو دیو دهنی پیار او یو پیار کله د هغوی ترمنځ خطر رامنځته شوی. د غره په سر باندې چې یو محدود ځای نو بیا د ولسوالۍ خلک د جنگ مهارولو لپاره ورغلي دي. د قومندانۍ اړوند پولیس چې هلته رسېدلي دي نو هغوی جنگ کنټرول کړی خو البته په هغه جنگ کې چې خل ډزې کړي په هغه کې د ولسوالۍ د قومندانۍ یو تن مومن په نوم باندې په شهادت رسېدلی دی. کاملا جنگ مهار شوی دی او دواړو قومونو کوم خلک چې عملي ښکېلو په دغه جنگ کې هغوی نه څه کسان نیول شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي هم وایي چې جګړه د جمعه د ځمکې پر سر د دوو قومونو پیار او دانی پیار ترمنځ شوي چې د یک شنبه تر ماښامه دوام کړي او بیا هم د پیل کېدو ویره شته. مولوی امان الله
اوس دپاره جنگ قرار دی ولی خلک په کورونو کې دي. امکانات د دېشته دي چې دا خلک بیا سره وجنګیږي.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ په داسې حال کې خونړۍ جګړه کیږي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د ځمکې اوبو څړځایونو او د ځنګل پر سر دښمنۍ شتون لري چې طالب چارواکي د هواري ژمنه کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکی پخبروانه که دا افغانستان نور مسئله هم رازی خو اوس یوا سیمیز موضوع دا اوکراین دا لوهانسک دا سیمه لورپوره چارواکی وای چه روسی زواکنو پا ختیس خار سیور دنسک ټول پلونه الوزولي او په خار کې د بند او پاتو شو کسانو وضعیت هم ډیر خراب دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ختیز سیورودونیتسک خار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې خار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. د خبره د لوهانسک د سیمې پوځي مشر ازادي رادیو ته وکړه. سرهی آی ډی وویل ټول پلونه ویجاړ شوي او ناممکنه ده چې ښار ته د کوم شی ولیږدول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلیه هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې ښار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وې په زرګونو کسان بند پاتې دي. سرهی آی ډی وویل روسي ځواکونو د دې ښار د ګازو اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د هایډی په خبره د روسي پوز په اوس وخت کې د سیورودونیسک د ښار په اویا تر اتیا سلنه برخې کنټرول لري. د روس پلوه بیلتون غوښتونکو یو مهم مشر ایډوارډ باسورین له دې مخکې ویلي و وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د سیورسکي دونیسک د سیند په غاړه له څنګ لوري ښار له سچانک سره نښلول شوی. وروسته یې په لوالزاو په واقعیت کې د سیورودونیسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکراین د پوځ لوی درسیس تر دې مخکې ویلي و چې روسي ځواکونو په بهرو دینیچ کلي کې چې د سیورودونیسک په شاوخوا 50 کیلومتره کې پروت دی د پښې پلټنګ کړی دی. د دې کلي په نیولو سره روسي ځواکونه په ښه دریځ کې دي چې پر سلویانسک چې تر ټولو لوی او مهم ښار دی برید وکړي. د باسورین په قول موسکو پلوه ځواکونو پر دې ښار بریدونه پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې مو د خوست د بلشوي اور حال هم اخیسته خوتره وړاندې ورزو کندوز ته دغلته د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې سکهال د غنم موبایل وړي دي او د بایل لوړواري سره سره لدغه ولایت غنم هم قاچاق کیږي. دا چې دغه اوسیدونکو اندېښنې څه دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
یو شمیر کندوزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواده بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزله خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دی ونه کې فقر او بېچارګي دا اوس اوشتې رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسئلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي. غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یو بوجي وړن لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشل پاوي کې یو پټي هم نه لري. اول ځم پاوي کې یو جریب نه لرم. اغل لم کې مې پاشل ووڅو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوچاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو لمخه تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سش کال په ورته موده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړي دي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي:
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دیورسته او که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لوڑ شوه ده. بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو حوادونو تا قاچاق کوی او یا احتکار کوی. هیلمنیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او در احتکار کون کو مخوونی سی.
د کندز در چهردر ولسوالی یو اسدونکه دین محمد هم لور تا سنز شکایت کوی.
پروسه کال دا غنم په 250 کال موږ په سرلای غنم خرڅ په 250 او یم خرڅ او سی اخلو په 350 په غنم اخستی. وو دي جربریږي زی دا د ورځې راتاو کول غنم رااله بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو. خو پرون سهار چې خوشاسول نن بیا بیرته غنم لا شلو پوت 300 شلو ته.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنم د قاچاق مخه نیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرنی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دی ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. راډیوګانې مو ماګول کوي، لطفا دا پروګرام هم در سره واوري. ورځو خوست د یکشنبه په ورځ د غلطه د خوست په ځنګلونو کې اور ولګید چې چارواکو ویل پرون د اور یو څه کابو شوی، خو وایي د سکروټو له امله لا هم ویرشته چې اور بیا تازه شي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبه ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګیدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور کبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلان وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان خاک دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده، تېره شپه د اور لګېدلی و. همدغه ځوانانو اور کابو کړو او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګېدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تېر ماښام شپږ بجې خوست بزور نه رګا تر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبه ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست کې لګېدلی و پرون سهار ات نیمې بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلي دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه.
د خاشو د ولسوالۍ څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته مې دا پیغام دی چې ستاسې د نظام د راتلو ټول ولس خوشحالي کوله. خو متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. ستاسې علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده، ستاسې په نسبت ټکول کېده، اوس ستاسې په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هېڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله من یم چې په افغانستان کې وي، مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي، په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هېڅ ملاتړ ورکړل نه شته.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستانه باید نره لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند که بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکا د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی. نه تقاوت، نه بل، نه بل، نه بل، دا زدی کینه نه ده چه ده. منگه خود نیسته نبود کنو با خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو، سبای لرو بگه نلرو. دا ولی ظالمان مونگان ده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی کهی چه چا مومین قتل که دا غزه دا غز جزا جهنم دا همیشه بکی دا خدای غزب دا خدای لعنت بور باندی عد له عذاب عظیما ولوی عذاب که با گرفتاری دی ولی ده چکی ملت خود پا حکومت باندی آباده ده دی موته کلک نیوله ده چه ولا کرده نواخلی نور نسونه اوه ما دیر اوه ما دیست پیدا نکی پروردگار ده تا چه خوشاله لری دای منگا وزونه پیغامونه نشروی. خدای پامان با الله مسپاریلی.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
سموغاګله ازادۍ رادیو نه اوري اتنیمه بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي د لسمو یو لسمو او دولسمو ټولګیو زکونکو لپاره. خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلی اعظم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ایراني لوري سره د 1415 کال د قرارداد په اړه خبري وکړي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند له سینه ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. ایران تازه ویلي چې د طالبانو حکومت باید دغه حقابه دوی ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرونه ویل چې دوی بزګرو باندې اصلاح شوي تخمونه ویشلي وو چې له امله یې د غنمو صادرات او د غنمو محصولات زیات شوي دي. د طالبانو حکومت هیلمن دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عمل کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي. دغه طرحه پروند طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله تصدیق شوه. طالبانو په دې وروستیو کې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت کې چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالي دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول دی یا هم د ورشتان رنگ دی یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهېږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنټیک په قوانینو باندې ځان پوه کې خو حاکم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارسي خواسو په لږ باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربه حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي خرافات یې بلله، مګر کله چې دی مړ سو شل کاله وروسته نور پوهان راغله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چېرې تاسې یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی که د پوست رنګ دی که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادېږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله او د جوړه جنونو ته عجل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کی دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسل لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسې په چپلاس عکس کې وګورئ مرژاک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوې دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادېږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادېږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماټیټ په نامه سره یادېږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادېږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادېږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادېږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډېره سره پیچل سوی ده، وروسته یې دغه کروموزوم رامنځته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلات چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوو یونانی کلمو څخه اخیستل سوی دی. اسوګری خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتو سنتیز له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتو سنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ځایي ترکیب یا فوتو سنتیز په نامه یادیږي. بیا په بل عبارت داسې ویلی سو چې فوتو سنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجوداتو څخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی شي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی شي چې نور موجوداتو څخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ځایي ترکیب اړوند عوامل دي. ایلاند یو عوامل د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ځایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ځایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی شي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي. خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي. یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ځایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ځایي ترکیب عملیه بله کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ځایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي. یعنی کلوروفیل مو څه کېږي؟ فعال کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شي دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی شي. هم سور څپه کولی شي دا کار وکړي هم بنفش رنګ کولی شي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري. یعنی کولی شي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی شي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په ځایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په ځایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ځایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبیږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په ځایي ترکیب کې کارول کېږي. زی ترکیب د عملی لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربون ډای اکساید همدارنګ او اوبو سربیره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زی ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زی ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه. که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي، نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتیګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ یا زیاته تودوخه کې د زیاتې ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیاتې ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بیلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتیګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیات ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې زیات ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات زیات ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندیو موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربون ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربون ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربون ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربون ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربون ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولای یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربون ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربون ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غازونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د اتلس سوه دوه ویشت کلونو څخه تر اتلس سوه څلوېښتم کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پو یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و پخپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په اتلس سوه اووه څلوېښتم کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل پخپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل د دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج یې د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او یا هم د هغه خپله مطالعې په اتلس سوه شپږ شپېتم کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو دپاره هېڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په اتلس سوه څلور اتیام کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په نولس سوه کال کې درې نبات پېژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل اثر د مندل ټول اثر یې کشف کړه او د هغه له مخې یې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پېژندونکي دغه درې واړه نبات پېژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپېژنده چې ویل خپله مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پېژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېرې زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ درېیم اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لندې کړلې، یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. الیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا وه چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یو ځای کېږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یو ځای شي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا وه چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته. چې د مندل لومړی قانون څه شی و؟ دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ فکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگ روش رنگ چھائیں ستادہ پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او پزڑکی میں دمینے ولولے را پاروے او ستادہ پنگ روش رنگ چھائیں.